اونتاریو سیند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د اونتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولی دی. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو، جهیلونو څخه مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای دې وکړي تاسو ټول پوه اوسئ او اوسئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. که چیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او که چیرې غلط وي نو غین به نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدرمنه وکړلی ځکون کو زه برېښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس مېما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدرمنه ځکون کو زمو رستاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. خو ځکون کو د لوست په پیل پښې بو کې لومړی مجب تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر شوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله مرب تاسو داسې ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبل څخه استرالیا د څلورو چارچاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موري سیند دي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچ لین سیند دی، او دا سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی دیویدینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سیندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپله د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي. چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر رنګ ورباندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړه سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي. چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول یې لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. همچنان درنو قدر منزده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریت داروډین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدر منزده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لویو ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو ټاپوګانو څخه موهیل مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړې، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادېږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنې د یو کوچنی طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتې نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نومونو او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې شجې د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو 1/2 عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګېږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده. ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د جدي کرښې یې له منځ څخه تیره سوې ده. یعنې د جدي کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګېږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده، او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنې دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم، یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري، چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري، چې د دې هېواد په سویل کې اورښت لرونکي بادونه، لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګېږي، او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښت ډېر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې، د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې، د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښت لري، چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوشحال زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی، په لنډو ټکو کې بیان کړئ. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدرمنو ګل علی زکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته. خیلی د تاسو ټول قدرمنو ګل علی زکون کی براتره غو جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بوم پتن می. هم چنان خیلی د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سری او یو څه مذکر وی، او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ زکون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله، او هم چې نن د دې تر څنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی، وي درنو کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي، بیا تر چې په ژبي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتنو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې، لومړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات ول. ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي، او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځنیو چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو، او د ځنګل د نامونه مو اورېدلې دي، او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ګلالیز د کونکو، ځنګل د افغانستان یو له ډېر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی، چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو، چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې، په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي، چې دغه زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکولو کې د اړتیاو د لمنځه وړلو لپاره یو خورا اغیزمن منبع یې هم سرچینه ده، چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې، د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې، د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې، او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې تر څنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپېریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح، د هیواد په سمسورتیا او شیرازی کی زنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د زنګلونه زیات شمیر ګټې لري چې کچیرته زنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا چې وای دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه کچیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپلو پاڼو په واسطه سره خپلو ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې تر څنګ زموږ او ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سرویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره کچیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانیو په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تولیدولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو در روز کون کو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي صنعتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او همداسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمنځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکچار از مکنی ولی ده چی اصل اپا اصلاح شیو شون میوو لسور لسخه تر 22 سلنه پوری غوڑی لری چی لیو تن شونو سخه تر یو سلو شپیته سخه تر 240 کلوگرامو پوری غوڑی تری لسه کیجی او همچنان درنوز دکون کو دغه غرونه چی دی دغه سنتی کم زنگلونه چی دی دغه زنگلونه ده هیواد پختی سیویلی برخو کی ده 2000 او 3000 مترو تر میز لبروالی کی وده که بی او ده 1,000,000 هکتاره پا اندازه سره زمکه نیوله ده چی ده پکتیا مرکزی سیمی او ده زندران، منگال، زنزی او همدارنگ نور ده کنر او لغمان ده سیمی ده دوغو زنگلونو پا برخه کی شامل دیم. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولرو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لستر او ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په پسلې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یجیږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت هم رول لوبولی دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي، چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، میشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختري. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته، چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري، چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قایمه ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستی، پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې، شمال لویدیځ کې موجود دي، چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي. چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیرابیل ډولونه لري، چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي، چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي، چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي، چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش، چې د نباتاتو پروش ته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو د تو د تودوخي له امله څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمو کې قله وده کوي او قله وده نختوي. خو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش له مخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري، چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د وریښمو له لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدله، او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري. چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله، چې زرګونه کلونه مخکې د وریښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو، ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو، چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو، چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش په سیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي، چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، منځه، نغوزان، پنبه، پستا، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو، او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دې سیمې رسوبي خاورې د ولي، چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده، چې همدار همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهیي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو جو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوسې ویاسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.